द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
دادو وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے پاکستان کے دے وقت ماسوتن ات بجے پا افغانستان کے دا ماسوتن و نیمے بجے او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے درز لس بجے شوی دی دا زیارت رز دا کال دی 2015 دا نومبر دا میاشت پنزم نیٹا دا دا ڈیوا ریڈیو یو ساتا خبری خپرونے کے ز انیلا خالد
او ز بختور شاہ
تاسو تا ہر کلے وایو اول تاسو پام را گرزو دا خبرون سرٹکو دا
د امریکای کانګرس د پاکستان او افغانستان په پوله پرتی قبایلی سیمه لپاره د 100 میلیون ډالر ورکولو اعلان کړي. سیډونکو اسد محمد خان وای د پاکستان پارلیمان کې د قبایلو کمزوري غړیتوب په وجه کې د شي د غمالی مرستې په سمتوګه استعمال نشي.
د پختونخوا صوبی زلزله ځپلو سیمو کې د بارانونو رستا د بیا رغونې کارونه پیل شوي. حکومت د ویجاړ شوو کورونو شمیره 80,000 پورې ښایي او صوبایي وزیر عنایت الله وایي بارانو مرستندویه ادارو سره یې اړیکې نیولې.
بیرونی ادارو رول چې دی دا په دوباره تعمیر کې ریکنسټرکشن کې به وي او ریلیف چې دی دا حکومت په خپله باندې کوي. ریلیف چې کومې پیسې دي به حکومت پاکستان حکومت او خیبر پختونخوا حکومت په ګډه باندې ورکوي.
روس او مصر وای داسې کوم ثبوت نشته چې وخایي روسی مزافری جهاز داعش الوزولی وي، خو امریکا او برتانیا وای د دغه خبرې امکان ډیر زیات دی. دلته وایټ هاوس وایاند وای امریکایی هوایی ادارې په سینا باندې د الوت په اړه مشورې ورکړې دي.
There have been rules, advisory rules shared by the FAA to civil aviation operators about the potential risks associated with operating in airspace over the Sinai Peninsula.
اوس ته خبرونه تفصیل.
د امریکای کانګرس د پاکستان قبایلی علاقو کې د ثبات او قلارۍ قوی کولو لپاره د 100 میلیون ډالرو امداد منځوري ورکړی ده. د دغه مرستو منځوري د کانګرس په دواړو ایوانونو کې د یو کانفرنس ریپورت وړاندې کېدو نه پس ورکړل شوی. رپورت وای دغه پیسې به د قبایلی علاقو د بیا ودانۍ ترڅنګ په پوځي او د ملیشي یا اف سی په عملیاتو هم لګول کیږي چې په قبایلی سیمو کې د ترګرو پر ضد روان عملیات مخ په وړاندې بوزي. په دې امداد به د افغانستان سره په پوله د پاکستان پوځي چک پوستو مرمت او د افغان پوځ سره همکاری کې هم مرستې وشي. د دغه امداد اخیری منظوري به د کانګرس د دفاع کمیټې حل ورکوي چې دا خبره یقیني کړي د پاکستان فوج شمالي وزیرستان کې د حقانی نیټورک ترڅنګ د ټولو ترهګرو خوندي مرکزونه ختموي او د ټولو په خلاف یو شان عملیات مخ په وړاندې بوزي.
د پاکستان خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو په وخت امداد ورکوونکو اداره پی ڈی ایم ای وای په صوبا او قبایلی سیمو کې پروستای خونړی زلزله کې د مړو شمیره 222 ته رسیدلې ده. د پی ڈی ایم ای مرستیال ډایرکټر ډاکټر عظمت ویلی په زلزله کې د نقصان شوو کورونو شمیره 1,000 نه اغوختې او په دې کې د نور زیاتوالي هم امکان شته دی. د امریکې مرستندویه نړیواله اداره یو ایس ای آی ډی په شمول یو شمیر نړیوالو ادارو د خلکو کورونو او سرکاري ودانو بیا جوړولو کې د حکومت سره د مرستو وړاندیزونه کړي. د پاکستان حکومت پرستو کې په قبایلی سیمو او د ملک په نورو برخو کې د بار ملکی مرستندویا ادارو لپاره د خیر خیګړی کارونو کولو لپاره شرطونه سخت کړي وو، خو د خیبر پختونخوا سینیر وزیر عنایت الله د زلزلې رستو ویلي د دوی لپاره د نړیوال مرستندویا ادارو بغیر د بیا ودانۍ کارونه ډیر ګران دي او دا چې دوی به نړیوالو ادارو ته د بیا ودانۍ کارونو لپاره د مرستو اپیل کوي.
په نیویارک کې د خبریالانو د ساتنې د نړیوال تنظیم سی پی جی د غوښتنو وروسته نن د بشري حقوقو د سار تنظیم هیومن رایټس واچ هم د وژل شوي خبریال زمان محسود د وژنې د بې پلوه پلټنو د پاره غږ پورته کړی دی. زمان محسود د ګل په ورځ وسلوالو د خیبر پختونخوا په ټانګ ښار کې وژلی و چې ذمواري یې طالبانو اخیستې ده. د بشري حقوقو د سار اداره نور څه وایي تفصیلي اورو د ډیور رډیو همکار شعیب زاده نه.
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې یا ایچ آر ڈبلیو نن په خپل ویبپاڼه د خبریال زمان محسود د وژنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د پاکستانی چارواکو نه یې غوښتنه کړې چې دغه خبریال د وژنې پا پلټنې دی وشي او په دغه وجنه کې ککړو کسانو ته دې سزا ورکړي شي. د دغه ادارې د ایشیایي هیوادونو مشر ډایرکټر براد ایډمز ویلي چې د زمان مسعود د وجنې پړه د طالبانو لخوا منل ښایي چې دوی یعنی طالبان د انساني ژوند او د مطبوعاتو د ازادۍ هیڅ احترام نه کوي. ښاغلی ایډم زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت له پکار ده چې د خبریالانو په وجنه کې ککړو کسان نو ته سزا ورکړي، نو وروسته دغه به د خبریالانو وجنه ودرېږي. د یادونه وړ چې پاکستان په ګرد نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکو هیوادونو کې یو دی او د کال 2010 راسې په پاکستان کې 15 خبریالان او د مطبوعاتو سره کارکونکي وجل شوي دي. په پاکستان کې د خبریالانو نړیوال تنظیم رپورټرز وداؤټ بارډر سره کارکونکي او پیژندلې خبریال اقبال خټک وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وایي په پاکستان کې د خبریالانو حفاظت لپاره به حکومت یا ریاست ادارو او خبریالانو له په ګډه کار کول وی.
مشکل چې کوم اوس راځيات شوري چې هغه مطبوعات ادارې او سره بیا د ژورنالیستان او درم ریاست یا حکومت په شریکا چې ګامونه واخلي چې دغه صورتحال
په پاکستان کې د حکومت او حکومت مخالف ډلو لخوا د خبریالانو تختول، د دوی زورول، د دوی په کارونو کې مشکلات پیدا کول یو عامه خبره ده او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې د غغام په پاکستان کې د مطبوعاتو په ازادۍ نیغ په نیغه گزار غني.
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو ده.
د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا ویلي چې د ملک نیوکلیایي وسلې محفوظ دي. د دې حفاظت لپاره د نړیوال معیار مطابق کلک امنیتی ګامونه په ځای ساتلي دي. د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله هفتواري خبری غونډې ته ویلي چې پاکستان د ملګرو ملتونو د قرارداد تر مخه دغه نړیوالې ادارې ته 4 رپورټونه جمع کړي دي چې دوی مطمئن کړي نیوکلیایي وسلې په محفوظ لاسونو کې دي.
د روس د هوایی ځواکونو مشر جنرال ویکتور بانډاریف ویلی دی په شام کې د خپلو هوایی جازونو د حفاظت د پاره انټی ایرکرافټ میزایلی استولی دی. نوموړی د روس یو اخبار سره مرکه کې ویلی په شام کې په هوایی عملیاتو کې بوخت د روس جنگی جازونه د خطر سره مخ دي. نور تفصیل اورو د انیلا خالد نه.
په شام کې د روس هوایی کمپاین په اړه پلټنې شروع شوې دي او په خاصه توګه امریکای لاړخه چې په شام کې د یو کال راسي د ترهګرۍ په ضد جنگیدونکو ائتلافي هیوادونو مشري کوي. د امریکای اعلی چارواکو تر مخه په د روس 95% هوایی میزایلونه د داعش ترهګرو په ځای عام قسمه یاغیان وجني. بلخوا د امریکای د دفاع شعبې ویان کرنل سټیو وارن هم دغه خبره مطبوعاتو ته کړې ده او وایي چې د 10% نه هم کم داعش ترهګر په نښه کیږي او زیاتوي چې د روس دفاعي میزایلي نظام بیکاره او بې ځایه دی. د روس سرکاري چارواکو دا وینا چې د هغوی د هوایی بمبارۍ مقصد د داعش تندرو ډلې په نښه کول دي، د امریکې او نورو سرکاري چارواکو له طرفه دا خبره بې بنیاده بللې شوې ده. د شروع پر ورځ د روس بارانو چارو وزیر سرګی لاروف وویل فیصله به کوي چې په شام کې جنگیدونکو کومو ډلو سره په آینده کې امن مذاکرات وکړي او څوک د ترهګرو په لیست کې واچوي. یو ځلې بیا تاسو ته هرکلی وایو اوریدونکو. اوس نړیوال خبرونه هم دي. د امریکې او برطانیې چارواکي وایي دا زیات امکان ښکاري چې تیره هفته د مصر په سینا جزیره کې د روس د مسافرو جهاز په بم سره راغورځولی شوی چې په کې سواره 240 ټول کسان وژلي شوي دي، خو د مصر او روس چارواکي د دې نه انکار کوي او وایي دغه نتیجې ته رسیدو لپاره داسې کوم ثبوتونه نشته. یو امریکایي چارواکي ویلي دي د ترلاسه کړو ټلیفون پټو خبرو نه دا امکان څرګندېږي چې دولت اسلامي تندروه ډله د دې لپاره ذمهواره ده. د برطانیې خارجه وزیر فیلپ هامنډ ویلي دا ډیر قوي امکان دی چې د جهاز دننه چاودنې له وجې دغه جهاز راغورځېدلی وي، خو د روس حکومت دغه نظر رد کړی او ویلي دا وخت نه مخکې خبره ده چې ویلی شي جهاز د څه په وجه راغورځېدلی دی.
د نیټو 3 هفته‌ییز مشقونه 13 میاشت نه شروع شوي دي. په 10 کالو کې دا د نیټو د ټولو نه زیات درانه مشقونه دي. په دې مشقونو کې نیټو اتحاد کې د شاملو 150 نه زیاتو ملکونو 84,000 فوځیان برخه اخلي. د نیټو مشر جینز سټالټن برګ خپل یو بیان کې ویلي د نیټو دا درانه مشقونه زمونږ د خپلو خلکو او د ممکنه غلیمانو دپاره یو سپیڅلی پیغام لري.
د میانمار اپوزیشن مشر آنګ سان سوچی وایي کچری ګوندی روانه هفته ووټونه وګټل نو هغه به د صدر نه برسو کې ترلاسه کوي آنگ سان سوچی نن په یو خبری کانفرنس کې د خپل پلان اعلان کړي، خو د دې وضاحت یې نه دی کړی. میرمن سوچی د میانمار آئین تر مخه د صدارت څوکۍ ترلاسه کولی نشي، کوم چې وایي هر هغه امیدوار چې خاوند یا ښځه او یا بچی په بهر ملک کې پیدا شوی وي، هغه د ملک صدر یا صدرا جوړېدی نشي.
د تایوان صدر ښاغلی ما ینګ جی ویل دی چې د به د خالی پورز د چین صدر ښاغلی شی جن پینګ سره خپل ملاقات کې د دنه غوښتنه کوي چې نور ملکونو سره د تایوان د سفارتي تعلقاتو په باب لدی د چین په قوانینو کې نرمي پیدا کړي. دا د دواړو ملکونو د مشرانو د کال 1950 نه پس لومړی ملاقات دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د امریکای کانګرس د پاکستان د قبایلي علاقو د ثبات او هلته د امن قوي کولو دپاره د 100 میلیونه ډالرو امداد منظوري ورکړې ده. دغه پیسې به په قبایلي علاقو کې د بیا ودانۍ په کارونو باندې لګول کیږي. د دې نه وړاندې هم د امریکا حکومت د 1.5 میلیونه ډالرو د امداد منظوري ورکړې وه، چې ویلي دا به په قبایلي علاقو کې په سکولونو باندې او د کروندګرو سره په مرستو لګول کیږي. خو څېړونکي دا نظر لري چې په پارلیمان کې د قبایلي علاقو آواز ډیر کمزورې دی، او دا اندېښنې هم شته چې کېدای شي دغه پیسې په سمه توګه په قبایلي علاقو کې د قبایلي علاقو د بیا ودانۍ لپاره ونه لګي. تفصیلي اورو د ډیور رادیو خبریال ابراهیم شینمارینا.
د مطبوعاتي راپورونو له مخې د امریکا حکومت دې ته رضا شوی چې د پاکستان جنگ ځپلو قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ لپاره د ثبات عمل یا سټیبلټی اکټیویټی نومې یوې پروژې لپاره د پاکستان حکومت سره مالی مرستې وکړي، او په دغې لړ کې د امریکا سینټ او د عوامي استازو ایوان یا هاوس آف ریپرزینټیټیو د یوې ټاکلې شوې کمیټې د راپور نه پس د 100 میلیونه امریکایي ډالرو منظوري ورکړي. که څه هم د امریکا حکومت ویلي چې دغه 100 میلیونه ډالر به په نارامه قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ په کارونو، د افغانستان سره په پوله امنیت ټینګ ساتلو، او د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ دفاعي اړیکې نورې مضبوطولو په چارو مصرفولی شي. خو دا نه ده په ډاګه کړی شوې چې دغه فنډ به په کومه فیصدۍ په دغه درې مدونو کې مصرفولی شي، او همدغه وجه ده چې د پاکستان پوسټ پخوانی بریګیډیر او یو دفاعي څېړنکار محمد سعد غنی چې چون قبایل په پارلیمان کې موثر غږ نه لري، نو دغه سي خارجي مرستو ور د ډیر کم فائدہ رسولي. پاکستان کې همیشه سیاسي او دفاعي چلنکاران او حتی حکومتي واکمنان هم د امریکا سر اړیکو ته د شک په نظر ګوري، او د ریس په لولې شي چې د غمرستې همیشه د خپل ځینې هدفونو تر لاسه کولو په یوز ورکول شي. دفاعي چلنکار بریګیډیر محمد سعد هم د غنوي اعلان شوی مرستې غیر یقیني بلي، او یي
یو خدای امریکا دا دغه کم دی کنه، دا ترانزیکشن غوډه کې دا سي کار لوکو په پتا لږ پیسې در کومه دا داس کارو کې دا خلک کې پیسے بندی دنگا تو پورا دارو سو دوزر و اتو انا پاس در ریلیشن سے دغا سغا کے لیے دا پورا دیکھ دے نو دا در بخبر شوی زما خل کے وزیر اعظم تلی کنا دا غطا ناغا بوی لی چدا فاتا بانے بخبر شوی زربیز بانے بخبر شوی اوی دا بیوی لی جنو تغیر مشکلات دی خلکو پیسے ور کول پکار دی خلک دوبارہ سکر کول دی دا غیر پارا زما خبر دی پیسے غصی اور غریب و دوری زمان پس انتادو کو تاثر جسی مچی
په خپله د امریکا حکومت هم دا شرط ایښی چې د دغه نوو فنډونو مصرف د هغوی د دفاع سکته د تصدیق سره تړلی شوی دی، او دا فنډونه به هله پاکستان ته سپارلی شي کله چې د امریکا د دفاع وزارت په پاکستان کې د مشکوکه ترهګرو ډلو په ضد روانو پوځي عملیاتو په هکله خپله تسلي څرګنده کړي. د امریکا حکومت له خوا ژمنه شوې دغه فنډونو په اړه په پاکستاني مطبوعاتو کې ځینې نورې پوښتنې هم رابرسره شوې، او پوښتنه کولی شي چې آیا د دغه نوو مالي مرستو ترلاسه کولو په شا د پوځ یا د سیاسي مشرانو لاس دی. نو د دغې په هکله دفاعي څېړنکار بریګیډیر سعد یایي
ګوره زما په خیال باندې اوس دواړو کښې فرق مشکل ماته ښکاري، ځکه چې کوم ځای د فوج غوښته که نه استخباراتو ته غوښته هغه نه ماشریف سره پرېښو، نو هغه خو بیا اوس یو ځای شو که نه متل چې نو چې کوم فوج چې کوم دې کښې به د فوج لاس زیات وي بالکل ما دې نه مخکې چې رضوان افسر تللي هغه به دا خبره کړي
د امریکا حکومت دغه مالی ژمنې او د پاکستان حکومت هیلي په خپل ځای خو په خپله د قبایلي سیمو مشران او عام وګړي ګڼي چې په دغه سیمو کې د بیا ودانې عمل لپاره د 100 میلیونه نه بلکې د 100 بیلیون ډالر مرسته هم په وړو کې د مالګې برابره ده او ورسره وخت په وخت د دغه خارجي مرستو په منصفانه او حقیقي توګه مصرف هم غوښتنې کولی شي چې دغسې د دوی په وینا د دغې مرستو ګټه عامو قبایلي وګړو ته نیغ په نیغه ورسي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
یو ځلې بیا هر کلی ویم اوریدونکو تاسو ته، دا رپورټ تاسو واورېده د امریکې چې کوم انعام منظور شوی دی د قبایلي علاقو خلکو د مدد لپاره. په دغه اړه باندې موږ سره د پی ایل ایم این په حکومت کې د فاټا نمایندګي کوونکي د قبایلي علاقې باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی شهابالدین خان موږ سره ملګری شوی دی، د دوی نه په دې حق له باندې پوښتنې کوو. په خیر راغلی ویم شهابالدین خان تاسو ته. شهابالدین خان، دا چې کوم امداد اعلان شوی د 100 میلیونه ډالره د فاټا د عوامو د مدد لپاره، تاسو دې ته په کوم نظر ګوري؟
دا داسې ته چې دغه سه په بلیونو ډالر مخکې راغلي دي د قبایلي ولس په نوم باندې، خو ښکاري نه چې په کوم ځای لګېدلي دي. او دا ډېر وخت نه د اینټي نارکوټکس پروجیکټ یې برادلې، په هغه کې بلیونو ډالر راکړلي او هغه د اپنو یا د کوکنارو هغه فصل لپاره، خو د هغې په ځمکه باندې هېڅ نه ښکاري. بل دا وه چې د دې نه مخکې تقریبا تقریباً 100 بلیونه ډالره دا 100 اربه روپۍ بلکې 12 اربه روپۍ راغلي وي چې هغه صرف او صرف د سیول امداد لپاره وي. او هغه عجیبه خبره دا وشوله چې هغه د پاټا سیکریټ د بجلۍ په بلونو کښې هغه واغستلې چې یاره په پاټا باندې د بجلۍ پاتې شوي بلونه دومره دي چې هغه د 112 بلین دي، 112 بلین دي، نو هغه په بجلۍ کښې کټلې. نو اوس دلته موږ لکه څنګه چې بریګیډیر صاحب خبره وکړله، د قبایلو اواز دلته نه اورېدل کېږي د اسمبلی کښې. په دغه باندې موږ په اسمبلی کښې خبره وکړله، خو تر اوسه پورې موږ لا چا مطمئن کړي نه وو. نو دا اوس چې کومې پیسې روانې دي، یا 100 میلیونه دي، یا 135 یا 145، نو دا هم زما خیال دی دا شرطونه ډېر زیات سخت دي. او دې کښې بیا خدای چې دا به د ایف سي په عملیاتو د هغې په چیک پوسټونو په مرمت، دلته که موږ وګورو بل طرف ته وګورو نو په قبایلو کښې ټول انفراسټرکچر تباه دی، دلته د تعلیمي ادارې تباه دي، دلته د صحت ادارې تباه دي، دلته بجلی نشته دی، دلته انډسٹری نشته دی. نو دا ډېر زما په خیال باندې امداد هم ډېر کم دی او شرطونه هم ډېر سخت دي. زه خیال مې دا دی چې دې نه به قبایلو ته ډېره کمه فایده ورسي، عام سړي ته وګړي ته به د قبایلو د دې فایده ډېره کمه وي.
شهابالدین خان، زه بختور شاه یم، تا ته هرکلی وایم. او زما پوښتنه داره چې تاسو خو په حکومتي ګوند د پاکستان مسلم لیگ نون سره ستاسو تعلق دی، تاسو نشئ کولای چې په حکومت باندې او چې کوم چارواکي دي په هغې باندې د حکومت لخوا داسې فشار واچولی شي چې دغه پیسو باندې په قبایلي علاقو کې کارونه وشي؟
داسې ده چې زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ با باندې یو توره بلا مسلط ده، دا قانون په مونږ باندې داسې مسلط دی چې هغې مونږ داسې ښکیل کړي وو چې ټول واک اختیار یې زمونږ راوړی دی پاټا سیکریټ ته، او بیا زمونږ واک اختیار یې یو کس ته حواله دی چې هغه ته د ګورنر د خیبر پختونخوا ته حواله دی. اوس دا دی چې کومه زلزله په باجوړ کښې شوې ده، په دې کښې په زرګونو کورونه تباه شوي دي. د قبایلي مینه یا د پارټۍ د مینه په حیثیت باندې د افسوس خبرداره چې قبایلي مینه زه ومه، ما ته د شپې په 12 بجې باندې دغه ورځې سهار نه پروګرام دی راغلی دی لیټر، بیا سهار ما ته په 8 بجې میلاو شوی دی. قبایلي ممبر په حیثیت باندې زما د نواز شریف صاحب زما منسٹر دی، وزیر اعظم دی، او زه د هغه په هغه کښې شامل نه شوم. نو دا ټول پارتای د گورنر لاس تک نه ولیدا الته اوسه پورې چا د کمبل او خیمه را ده میلاو هغه خلک د کلاو چت لاندې ناشته نو موږ ورته خلکو نه داسې تمو کوو دا به څه په غو کې هغه زموږ आवाज اوري زمونږ د قبایلو आवाज که په پارتای کې وکړه پارتای نه بارې موږ ته بالکل د غیر نسبت کیږي موږ ته بالکل د کسنګ چې علاقه غیر وي دغه موږ ته د غیر نسبت کیږي که صدر راځي د ایم ان ای سره نه مشورې چې دې ته بس خبره کوو که وزیر اعظم علاقه تر راځي دا غیر سره مشوره د ایم ان ای سره نه چې دې بس خبره کوو یا څه بده دی ایجنډا دا یو پټه کړه دی روانه کړی دا الله دې قبایلو ته خیر کوي ان شاء الله موږ دا کوشش دې روان کړی چې موږ مین سټریم ته راځو چې د خپل حقوق ته پوسو
شاب الدین خان په لنډو ټکو کرا ته وایي چې کم تاسو بل وړاندې کړو هغه کم زیاته ورسېد
ان شاء الله تعالی بل داسې زیاته رسېدلې چې آل پارټیز کانفرنس هم پکې شوې ده او ټول په متفقه تور باندې چې سي ګوندونو دا اراده څرګنده کړې ده چې ان شاء الله دا خیبر پښتونخوا کې دا شاملېږي دا او یا بوله ځان له حیثیت ورکړي چې ځان له حیثیت دا ممکن دي زما په خیال باندې ان شاء الله تعالی چې موږ ډېر زړه پدې کې کامیاب شو چې موږ د خیبر پښتونخوا یې سره جوړ شو هغه چې موږ ته د وکیل دلیل او دغه څه د دې سره سره موږ ته انساني حقوق او زمونږ حیثیت د شي لکه څنګه چې د کراچۍ یا نورو لاهور پېښور او نورو د پاکستان شهریان تحصیل دی ان شاء الله دغه نفس ته زمونږ حالات ان شاء الله چې برابر شي ټیک کوشش ان شاء الله
ډیره مهرباني شهاب الدین خان موږ له د وخت را کولو
ډیره مننه
ډیره مننه
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
ګران اوریدونکو د پښتونخوا صوبې زلزلہ ځپلو سیمو کې د بارانونو وروسته د بیا آبادې کارونه پیل شوې دي حکومت د ویجاړ شو کورونو شمیر اتیا زره پورې خودلې ده خو صوبایي وزیر عنایت الله ویلي دي چې بارانو مرستندوی ادارو سره په دې حق لباندې اړیکې نیسلې دي نور تفصیلات په دغه حق لباندې اورو د ډیوه ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد په دې رپورت کې
د خیبر پختونخوا قدرتی اپتونو او مصیبتونو مرستندویا اداره یا پی ڈی ایم ای شمیرو تر مخه په ایالت کې د زلزلې د لاسه مړو تنانو شمیره کې شپږ نور اضافه شوې ده او دغه سره د غشمیرې 232 تر رسیدلې دي چې پکې سلور تنان د گلګت بلتستان سره تعلق لري کوم چې بارکوهستان کې مړه شوی وو هم د غرنګې د زلزلې نه نقصان شو کورونو شمیره چې 13 ورځ 28 زره به دغه یو اتیا زره و 142 تر رسیدلې ده د پی ڈی ایم ای یو مرستیال ډایریکټر ډاکټر عظمت وای چې د شمیرو کې نور هم اضافه کېدلی شي
تاسو ته پته ده چې ملکن ډیویژن چې دی هغه هیلی ایریاز دی تاسو چې ډیویژن زیات تر په ملکن ډیویژن کې شوی دی مطلب دا چې چترال سوات اپر دیر لوور دیر او شانګلا په دې کې ډیر زیات ډیویژن شوی دی نو مطلب چې دا هیلی ایریاز دا نو دغه به سره چینجز خو ډیفینیټلی لګ ډیر باقی اپ اینڈ ډاون خو راځي پکې تاسو چې نو لګ ډیر ټایم به لګي او هم فولی سر کې نن نه سبا کمپایل شي
بل خو د ملګرو ملتونو مختلفو سانګو د امریکای مرستندویا اداره یو ایس ایډ د جرمني جی آی او د نورو زنو هیوادونو مرستندوی ادارو په خیبر پښتونخوا کې د زلزلې نه ځپلې شو سیمو کې د بیا آبادکاری لړکې د خلکو سره مرستو کولو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت سره تماس نیولې دي او حکومت یې د مرستو وړاندیز کړی دی د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر عنایت الله خان وینا تر مخه دغه بهرنۍ نړیوال ادارې چمتو دي چې د ځپلې شو خلکو کورونو او حکومتي ودانیانو بیا جوړولو کې خیبر پښتونخوا سره مرسته وکړي
ټلټل کې دا یو ان ڈی پی او یو ایس ایډ او د نورو ادارو خلک را جمع شي نو هغه دا خبره کوله چې دا بیرونی ادارو رول چې دی دا په دوباره تعمیر کې ریکنسټرکشن کې بوي او ریلیف چې دی دا حکومت په خپل باندې کوي ریلیف چې کومې پیسې دی به حکومت پاکستان حکومت او خیبر پښتونخوا حکومت په ګډه باندې ورکړي او چې بین الاقوامي کې بیرونی ادارې د نړۍ سره خیبر پښتونخوا حکومت بیا چې دا ریلیف په مرحله ختم شي نو هغه به د هغه سره یو میټینګ یو شریک یو دغه کوي او په هغه کې به هغه ته د کنسټرکشن حواله سره مونږ خپل اپیل کوو
انیت الله خان زیاته کړه چې په ایالت کې د زلزلې د لاسه تباهي په ډیره لوی کچه شوې ده او اتیا زرو نه زیات کورونه بیا جوړول او یا دغه لپاره خلکو سره پوره پوره مرسته کول د خیبر پښتونخوا حکومت وسنه بهر دي ځکه دوی نړیوالو ادارو ته د مرستو کولو لپاره وړاندې راتللو اپیل یا خواست کړي وو بلخوا خیبر پښتونخوا ملکن ډیویژن زیاتره غریزو سیمو کې په لوی کچه تباهي شوې ده او دغه سیمو خلک دا ګیلې کوي چې دوی ته تر اوسه حکومتي امداد نه دی را رسیدلی. حکومت زپلې شو خلکو ته یو یو خیمه ورکړې ده او ډیر خلک داسې دي چې هغوی ته دغه خیمه هم لا تر اوسه نه ده میلاو شوي. ولې دغه سیمو کې بارانونه او واورې روانې دي او خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه تاسو وګي. د قبایلی په خیبر پختونخوا کې چې کوم د بیړنۍ حالاتو په وخت باندې د تنظیم اداره د پی ډی ایم هغه وایي چې شپږ ارب روپۍ حکومتونو ته جاری کړي دي چې زلزلې وروسته امدادي کارونه پې تر سره شي. تفصیلات یې اورو د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین.
په خیبر پختونخوا کې د اپتونو د اداري پی ډی ایم د امداد د شبکې ډایرکټر ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې ځلې مامورینو ته ویلي شوې دي چې د امداد او بیا د ودانې کار مخ په وړاندې بوزي او د خلکو په امداد کولو کې سر رکاوټ پیدا نشي.
فلال داسې دي چې موږ د پرایمنت ګورنمنت 6 بلین روپۍ ریلیز کړې شپږ عربا چې ډیفرنت ډیسټریکټ ته موږ ورکو غواړو. نو هغه د پرایمنت ډیسټریکټ منشن ته لیټر کړی چې کتا سو څومره څومره ریکوایرمنت شنو ایمیډیټلی زموږ نو غواړي چې د ریلیف اکټیویټیز او ریسکیو کا ریلیف او ریهابلیټیشن او د کمپنسیشن پروسس چې دغه متاثر نشي چې موږ ایمیډیټلی تاسو ته ریلیز.
تیرونه د زلزلې په نتیجه کې د شمالي سیمو دیر، شانګلا او چترال ضلع زیاتې متاثر شوي چې پکې تر اوسه پورې په بعضي سیمو کې د ریلیف ورکولو کار هم نه دی شروع شوی. ریپورټونه وایي چې د خراب موسم له کبله په دغه سیمو کې د نېشنل ډیزاستر مینجمنت او پروینشل ډیزاستر مینجمنت له طرفه د هلیکاپټر خدمات هم ځنډولي شوي وو. ریپورټونه دا هم وایي چې په دغه ځپلې شوي سیمو کې کومې خیمه تقسیم کړي شوي دي هغه د موسم مقابله نشي کولی او خلکو ته د ګرمو خیمو ورکولو ضرورت دی. په خیبر پښتونخوا کې د موسم د شبکې مشر مشتاق علي شاه وایي چې بیګاله د شپې نه وروسته به په شمالي زلزله ځپلې سیمو کې موسم سپاشي او تر درې ورځو پورې به بارانونه ودرېږي.
شمالي علاقې دي خاص کر زلزلې چې کوم ځایونو کې نقصان کړی دی او خلک هم داسې کلاو ایریا کې پراته دي. هلته دا چې نن ماښام مازیګر نه پسته شپکه به څه وخت موسم صفا کی دوه درې ورځې پورې خو بیا به صفا وي کې وی به نور به باران کم بیا هغې نه پس نو تاریخ نه آنورډ چې دی نو هغه بیا یو دوه ورځو ته به داسې موسم بیا دا کېږي خرابېږي. دوه درې ورځې به دا صفایي بیا د هغې نه پس تیر په ورځ بیا دوباره لږ لږ چارسې جوړېږي چې بیا پکې څه داسې نری والے باران.
د صوبایي حکومت وینا ده چې تر اوسه پورې په زلزله ځپلې سیمو کې خلکو ته تقریبا شل زره خیمې او اووه زره کمبلې تقسیم کړي شوي دي. ریپورټونه وایي چې تېره اونۍ د زلزلې په نتیجه کې په مجموعي توګه 2020 کورونو ته نقصان رسیدلی دی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
درمنو اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته ډیو ریډیو کې هر کله وایو.
بالکل هر کله ورته وایو. ستړي مشي درته وایو چرته زمو زمنګ خبرونه لا جاری ده. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه یو برخه تاسو اورئ، د راتلونکو برخه کې هم یو شمیر مهم رپورټونه تاسو لپاره لرو. مطبوعاتو ته مو کتنه کړې ده، هغه به تاسو ته هم وړاندې کوو.
او د اغې نه علاوه د اوس دی وخت نه 30 منټه پس موږ سره یو مهم پروګرام دی، هغه دا یو مشاعره. او د اغې چې کوم د انکر دی هغه رحمان بنیری دی، هغه سره به شاعران په دغه پروګرام کې ګډون کوي.
بالکل، ما لخو پورا پانا رحمان بنیری د شاعرانو راکړ، خو ماته پکې گوهر شنا سے بیاد دے چې هغه پکې یو شاعر دے. اب پکې راځي یو شمیر شاعران برسر راځي. بالکل یو شمیر شاعران و راضی په پروگرام کې به برخه اخلي د ریډیو مشاعره اوریدل مهر وایزم سره وسی
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اور ادن کو دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے پاکستان کے دے وقت ماسوتن اتنی میں بجی دی او افغانستان کے دا ماخام وہ بجی شوی دی او دلتا واشنگتن ڈی سی کے دا رزی لسنی میں بجی شوی دی یوزلی بیا دا خبرون سر ٹکی
د امریکای کانګرس د پاکستان او افغانستان په پوله پرتی قبایلی سیمه لپاره د 100 ملیون ډالر ورکولو اعلان کړی خو د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي دغه امداد په نظر نه راځي
او دا ډېر وخت نه د انټي نارکوټکس پروجیکټ په اړه د پاره کې بلیون ډالر راکړي دا د خپلو یا د کوپنارو هغه پاتند لپاره خو دا غي په مکه باندې هیڅ تفکاری
د پښتونخوا صوبې زلزله ځپلو سیمو کې د بارانونو وروسته د بیا آبادۍ کارونه پیل شوي دي حکومت د ویجاړ شویو کورونو شمیره 80,000 پورې ښایي او صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې بارانو مرستندویه ادارو سره اړیکې نیولې دي
بیرونی ادارو رول چې ده دا په دوباره تعمیر کې ریکنسټرکشن کې بوي او ریلیف چې ده دا حکومت په خپل باندې کوي ریلیف چې کومې پیسې ده په حکومت پاکستان حکومت او خیبر پښتونخوا حکومت په ګډه باندې ورکوي
روس او مصر وای داسې کوم ثبوت نشته چې وخایي روسی مسافری جهاز داعش الوزولی وي خو امریکا او برتانیا وای د دغه خبرې امکان ډیر زیات دی دلته وایټ هاوس وایاند وای امریکایي هوایی ادارې په سینا باندې د الوت په اړه مشورې ورکړي
There have been rules, advisory rules, shared by the FAA to civil aviation operators about the potential risks associated with operating in airspace over the Sinai Peninsula.
او اوس ته خبرونو تفصیل
د امریکای کانګرس د پاکستان قبایلی علاقو کې د ثبات او قلاری قوی کولو لپاره د 100 ملیون ډالرو امداد منځوري ورکړی دا دغه مرستو منځوري د کانګرس په دواړو ایوانونو کې د یو کانفرنس ریپورت وړاندې کېدو پس ورکړی شوی ریپورت وایي دغه پیسې به د قبایلی علاقو د بیا ودانۍ ترڅنګ په پوځي او د ملیشی یا افسی په عملیاتو لګول کیږي چې قبایلی سیمو کې د ترګرو پر ضد روان عملیات مخ په وړاندې لاړ شي او په قبایلی علاقو کې د بیا ودانۍ کارونه وشي د دې ترڅنګ به دغه امداد د افغانستان سره په پوله د پاکستان پوځي چک پوسټو مرمت او د افغان فوج سره په همکارۍ هم لګول کیږي
د پاکستان خیبر پختونخوا د قدرتی آفتونو په وخت امداد ورکون کې ادارا پی ڈی ایم اے وای په صوبا او قبایلی سیمو کې رستای خونړی زلزله کې د مړو شمیرا 222 ته رسیدلې ده د پی ڈی ایم اے مرستیال ډایرکټر ډاکټر عظمت ویلی چې په زلزله کې د نقصان شو کورونو شمیرا 1,000 اغوخته ده او په دې کې د نور زیاتوالی هم امکان شته ده
په نیویارک کې د خبریالانو د ساتنې د نړیوال تنظیم سی پی جی د غوښتنو وروسته نن د بشري حقوقو د سار تنظیم هیومن رائټس واچ هم د وجل شوي خبریال زمان محسود د وجنې د بې پله و پلټنو د پاره غږ کړی
د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا ویلی دي چې د ملک نیوکلیایي وسلې محفوظ دي او د دې حفاظت لپاره د نړیوال معیار مطابق کلک امنیتی ګامونه په ځای ساتلي دي د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله هفتواري خبري غونډې ته ویلی دي پاکستان کې د ملګرو ملتونو د قرارداد مخه تر مخه دغه نړیوالې ادارې ته سلور رپورټونه جمع کړي شوې دي چې دوی مطمئن کړي چې نیوکلیایي وسلې په محفوظ لاسونو کې دي
د روس د هوایی ځواکونو مشر جنرال ویکتر بونډاریف ویلی دی په شام کې د خپلو هوایی جازونو د حفاظت لپاره انټی ایرکرافت میزایلی نظام لګولې دی نوموړي د روس یو اخبار سره مرکه کې ویلي په شام کې په هوایی عملیاتو کې بوخت د روس جنگي جازونه د خطرو سره مخ دي
او بل خو د امریکای او برتانی چارواکی وای دا زیات امکان خکاری چې 13 هفته د مصر په سینا جزیره کې د روس د مسافرو جهاز په بم سره راغورځول شوی دی چې په کې سوار 240 ټول کسان وجل شوی دی. خو د مصر او روس چارواکی د دینه انکار کوي او وای دغه نتیجې ته رسیدو لپاره داسې کوم ثبوتونه نشته.
او د ناتو درې هفتهیز مشکونه 13 میاشت نه شروع شوې دي. په لسو کالو کې دا د ناتو د ټولو نه زیات درانه مشکونه دي. په دې مشکونو کې ناتو اتحاد کې د شاملو 150 نه زیات ملکونو 14,000 پوځیان برخه اخلي.
د میانمار اپوزیشن مشره آنګ سان سوچی وایي کچری ګوندی روانه هفته ووټونه وګټل نو هغه به د صدر نه برسو کې ترلاسه کوي. آنګ سان سوچی نن په یو خبری کانفرنس کې د خپل پلان اعلان کړی دی خو د دې وضاحت نه دی کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس اوریدونکو مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کړې ده راځي چې وایرو
په تیر خالی د مصر د صحرای ساینای د پاسه د روس د مسافرو د یو هوایي جاز د راغورځېدو معاملې تر دې دمه پورې یو رانه ماشوړه ده. د دولتي اسلامیه د مصر څنګه د دغه هوایي جاز د راغورځولو داوا کړې ده. د امریکای او برتانیې چارواکي ګومان کوي چې د روس هوایي جاز په هوایي جاز کې درنه د پټ اخویشي وي بم د خلاصېدو له سبب په هوا کې چودلې ده. نن د امریکای مشهوري ورځپاڼې فارن پالیسی په خپل غاڼه کې د روس د هوایي جاز د پیښې په ترڅ کې د دولتي اسلامیه د دا قسمه حملو کولو د صلاحیتونو په موضوع یو تفصیلی رپورت چاپ کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د روس د سورلو د هوایي جاز د بم د چودنې د لاسه د راغورځېدو ورځ په زیاتی شهادتونو دا پریشانه تپوسونه راولار کړی دی چې آیا دولتي اسلامیه د خپل خود ساخته خلافت د سرحدونو نه بهر هم د زبردست ترهګر حملو نوی حکمت عملی اختیار کړی دی. دا تپوس هم کیږي چې د مشرق وسطا د مخبری یو مضبوطه اداره د دولتي اسلامیه د دې منسوبي په معلومولو کې ولی پاتې راغلی ده. مصر کې د دولتي اسلامیه څنګه د روس د میټرو جټ هوایی کمپنۍ د هوایي جاز دراغورځولو د داوی کولو په موخه ویلي دي چې دوی دا کار په شام کې د روس د فوزی مداخلت د بدل اخستو په غرض کړی دی. فارن پالیسی لیکي چې غربي ملکونو خو په شروع کې د دولتي اسلامیه د دې داوی په غور سره جایزه اخیسته خو برتانیې اوس د مصر د سیل سپاټي خاریې شرم الشیخ ته د مسافرو د خپل هوایي جازونو پروازونه بند کړي دي. برتانیې ډومبه ملک دی چې د روس د هوایي جاز د بم په چودنه کې د تباہ کېدو ګمان څرګنده کړی دی. د امریکای د مخبری د اداري یو ستر چارواکي فارن پالیسی اخبار ته ویلي دي چې د روس د غورځېدلي هوایي جاز ملبا په 40 کیلومتره کې دانه وانه پرته ده او دینه معلومیږي چې دا په بمی چودنه کې تباه شوی دی. فارن پالیسی لیکي چې د صدر اوباما حکومت د برتانیې خیال سره د اتفاق کولو په موضوع د ستفسري کولو نه انکار کړی دی خو داسې علامې شته دي چې د روس هوایي جاز د دولتي اسلامیه د بم د لاسه تباه شوی دی. په دغه علامو کې د مواصلاتي رابطو په لار کې د نیو او د اوریدو ثبوتونه هم شامل دي. د امریکای د مخبری د ادارې د سی آی ای د یو پخوانی ستر چارواکي بروس ریډ وینا ده چې شرم الشیخ خر د داسې خلکو نه ډک دی څوک چې د مصر د حکومت نه سخت نفرت کوي. په دې سبب د شرم الشیخ خر د هوایي اډې نه الوتونکي یو هوایي جاز کې بم اخودل آسان کار دی. خو بلخوا په واشنگټن کې د مخبری د سایت نومې ادارې انتظامی ډایرکټرې ریټا کارډز د دولتي اسلامیه داوی تشې ډوزې بللې دي. د مخبری سایت اداره د جهادي تنظیمونو د پیغامونو غوګستنې کوي او د دې تجزیه تیاری. فارن پالیسی خپل رپورت کې نور لیکي چې د شام په جنگ کې د بشار الاسد خلاف جنگ کې اړم دولتي اسلامیه او د القاعده ملګری ډلې النصره دواړو خپخ کار خپل مرستیالانو او جنگیالو ته ویناګانې کړې دي چې د شام په جنگ کې د صدر ولادیمیر پیوټن د فوزی مداخلت بدل واخلي. فارن پالیسی د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې د روس هوایي جاز واقع د بم په چودنه کې تباه کړی شوی وي نو په دې د مصر د فوزونو په صلاحیتونو هم شکونه کېدای شي ځکه چې امریکا د ترهګر حملو او د ترهګر سازشونو په نیو کې د مصر د فوز په صلاحیتونو ډیر اعتبار کوي او د کال ورته د یو ارب ډیر شکرورو ډالرو فوزی امداد ورکوي. د روس د هوایي جاز د واقع نه به د مصر معیشت او په خصوصي توګه د سیلګرای مت ته زخم ډیر نقصان ورسي ځکه چې د فرانس، دوبۍ او جرمني هوایی کمپنو د وړاندې نه خپل پروازونه د مصر دغې سیمې ته بند کړي دي. آیرلینډ هم د چهارشنبې د ورځې نه مصر ته د خپلو پروازونو بندېدو اعلان کړی دی. د مصر د خارجه چارو وزیر سمی شکری د مصر شرم الشیخ سیمې ته د پروازونو بندولو د برطانیې فیصله اسې یو بې وخته فیصله بللې ده.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. زمونږ یو ساعته خبری خپرونې ته د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه غوږی. روس او مصر دا ویلي دي چې داسې کوم ثبوت سره نشته چې ګنې د روس چې کومه غورځېدلې مسافري جهاز و میټرو جیټ هغه د اسلامي ریاست وسلوالو غورځولې وي، خو امریکا او برطانیه دا وایي چې دغه خبرې امکان ډیر زیات دی. دلته وایټ هاوس کې چې کوم وایان دی هغه بیا د سینای جزیرې د پاسه د الوت په اړه باندې مشورې هم جاری کړې دي. تفصیلات اورو د وایس آف امریکا پر رپورټ کې د ماو جلیل نه.
د برطانی حکومت د شورو په ورځ د مصر تفریحي خار شرم الشیخ ته پروازونه معطل کړې دي. پیغام یې د هغه اندېښنو له وجې واغستو چې ګنې د روس مسافري جاز کیدی شي د بم په ذریعه نښه کړې شوې وي. د پروازونو معطل کولو اعلان د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وکړو. پاینی حال کې د برطانی خارجه سیکرټر فلیپ هامن نن ویل دي چې د شرم الشیخ نه خلک په حفاظت سره واپس راوستلو لپاره ګامونه اخیستي شوې دي.
دوی ته په شرم الشیخ کې خپلو هوټلو کې او خپلو کاروبارونو کولو کې څه قسمه خطر نشته، او موږ دوی ته باور ورکوو چې تر هغې به برطانیې نه شرم الشیخ ته پرواز نه ځي تر څو چې موږ ته په مکمله توګه دا یقین ونه شي چې دا محفوظ ده.
تراګر ډلې داعش د جاز د غورځولو ذمہواري قبوله کړې ده، خو اوسه پورې په دې لړ کې کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. د مصر صدر عبدالفتاح السیسی د داعش د دعوې ته پروپیګنډا ویلې ده چې د مصر امنیت او ثبات ته زیان رسولو یو هڅه ده. ښاغلی السیسی نن لندن ته تللی چېرته به چې دی د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ملاقات کوي. د پیښې په هکله پلټنې کوونکي یو مصري چارواکي ویلي دي چې د جاز فلایټ ډیټا ریکارډر ابتدایي پلټنې نه معلومه شوې چې ریکارډینګ کېدل یکدم ودرېدل، او دا په هوا کې چاودنې کېدو نظریې ته تقویت ورکوي. د امریکې پوځي چارواکو د تیر نهې په ورځ ویلي دي چې د سیټلایټ څارنې نه معلومه شوې ده چې د جاز په هوا کې ماتېدو په وخت د رڼا یو بړک شوی و، کوم چې د اړخ ته اشاره کوي چې دا الوزول شوی دی د بم په ذریعه یا د سوند له وجې په حادثاتي توګه چاودنې شوې او یا سه تکنیکی خرابې له وجې. خو د امریکا دفاعي استخباراتي او د ترهګرۍ مخنیوي کوونکي چارواکو ویلي دي چې په دې اړه لاسویل به د وخت نه مخکې خبرې. که څه هم سینای جزیرې د پاسه د امریکې الوتکې پروازونه نه کوي، خو د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست ویلي دي چې د جزیرې د پاسه پرواز کولو کې ممکنه خطر په هکله څو میاشتې وړاندې خبرداری جاری کړی شوی و.
Advisory rules shared by the FAA to civil aviation operators.
یوش میر هوایی شرکتونو د امنیتی وجوهات لکبلا د سینای جزیره د پاسه خپل پروازونه او درولې دي. په دوی کې ایر فرانس، لفتانزا، امریټس او قطر ایرویز شامل دي. د روس هوایی کمپنی میټرو جیټ جاز د تیر خالی پروس د مصر خار شرم الشیخ نه د روس سن پیټرزبرګ خار ته د الوت کولو درویش منټه پس غورځېدلې وو. په دې پیښې کې 240 رشتنان وژل شوي وو چې زیاتره پکې روسي وګړي وو. شرم الشیخ د سینای جزیرې سفیلي پټۍ د پاسه دی، کوم چې د سور سمندرګي یا بحیر احمر په غاړه دی، او دلته زیاتره امریکایان او برطانوي وګړي د سات تیری لپاره ورځي.
درمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د اسرائیل او د امریکا ترمنځ تاوتریخوالی چې د ایران سره د جوهري ډیل وروستو کم رامنځته شوی، نو په هغې کې څه کمی راتلونکی دی، او هغه داسې چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایټ هاوس ته را روان دی، د امریکا صدر براک اوباما سره به ملاقاتونه کوي، او په یو شمیر دوه اړخیزه خبرو باندې به هغوی خپل دغه بحثونه وړاندې بوزي. تفصیل اورو د وایس آف امریکا په رپورټ کې د منزه شهید نه.
د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیل د څو میاشتنی ناسمو منځنۍ اړیکو وروسته را روانې اونۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته په سپینې ماڼۍ کې هرکلی کوي. په دې لیدنې کې به ایران سره د امریکا نیوکلایي تړون په هکله هم خبرې اترې کوي. وزیر اعظم نتنیاهو وړاندینۍ وینا وه چې د مارچ په میاشت کې یې د غونډ کانګرس ومخې ته وویل.
دا یوه بده معامله ده، دا یوه ډیره بده معامله ده. موږ به د دې تړون نه بغیر خیو.
ښاغلی نتنیاهو د امریکا او ایران ترمنځ په دغه تړون په ښکاره نیوکې وکړې. د دې تړون یو میاشت وروسته ولسمشر اوباما وزیر اعظم نتنیاهو دغه اندېښنو ته داسې ځواب
ورکړو. ایران ته دغه لوزنامې دومره ګټه نه ده رسولې څومره چې د نیوکلیایي وسلې لرونکې ایران اسرائیل امریکا او نړۍ ته خطر جوړېدای شي.
د مطبوعاتو سکرتر جاش ارنست وویل چې دغه لیدنه به نه یوازې د ایران په مسله خبرې کول وي، بلکې بله مهمه موضوع به د اسرائیل امنیت پر ځای کول هم وي او د داعش ډلې پر ضد مبارزه کول وي. هغه زیاته کړې چې ښاغلی نتنیاهو د امریکا حکومت اندېښنه د اسرائیل امنیت په هکله یو ذاتي ژمنه بلي. دغه اندېښنې هغه وخت نورې هم زیاتې شوې کله چې په تیرو څو اونیو کې د فلسطینیانو لخوا حملې په اسرائیلیانو ډېرې شوې دي او د اسرائیل امنیتي ځواکونو له لاسه د فلسطینیانو وژنې شوې. د اوباما دا آخري هڅې دي لکه هر یو بل امریکایي ولسمشر له دې مخکې چې سپینې ماڼۍ نه ووځي غواړي چې سوله او ثبات په نومه وړو هېوادونو کې راولي. خو ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د اسرائیل او فلسطین رهبرانو او مشرانو د خوښۍ او جوړجاړۍ نه بغیر دغه ټولې هڅې به ناکامې وي. منزه شهید، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډېره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. یو ځلې بیا ستاسو پام راګرځو د نور رپورټونو طرف ته. د خارجه دفتر ویان پاکستان کې د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله هفتواری خبری غونډې ته ویلي دي چې د ملک نیوکلیایي وسلې محفوظې دي او د دې د حفاظت لپاره یې نړیوال معیار مطابق کلک امنیتي ګامونه په ځای ساتلي دي. نور تفصیلات اورو د ډیوه ریډیو خبریالې رابعه پیر په دې رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د ونیسه خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله ویل چې د ملګرو ملتونو د قرارداد 1540 کې د جوهري ترهګاری ټکی استعمال شوی دی چې در مخه ټوله هیوادونه به دا باور ورکوي چې ټوله جوهري مواد څغیر ریاستي عناصر ته ونه رسي. دوی وایي چې دا پر یو هیواد نه بلکې پر ټولو هیوادونو دی چې په دې اړه کار کوي هغه رپورټ ملګرو ملتونو ته ولېږي. او همدغه شان څلور رپورټونه پاکستان ملګرو ملتونو کې جمع کړي دي. زیاتوي چې د پاکستان سینټر آف ایکسلنس فار نیوکلیر سیکورټی د هیوادونو لپاره یو ماډل دی. د جوهري وسلې حفاظت یو کامې ذمہواري ده او پاکستان د یو نړیوال غړي په توګه د جوهري اساسو د حفاظت لپاره محفوظ نظام جوړ کړی دی.
As a responsible member of international community, Pakistan has established effective nuclear safety and security regimes. Pakistan is also a partner nation of the global initiative to combat nuclear terrorism and actively participates in the nuclear سیکیورٹی سمیٹ پروسس.
پاکستان د جوهری وسلې د مخنیوي لپاره د هیوادونو ملګري او د جوهری امنیتي غونډې په عمل کې هم برخه اخلي. سرګند دیوی چې د پاکستان د جوهری وسلې د حفاظت او د دې استعمال په اړه د مودي راهیسې په نړیواله او کامی کچه بحث روان دی. د نړیوال هیوادونو لاړه وخت په وخت نه یوازې د پاکستان د جوهری پروګرام د حفاظت او دغه وسله د تندرو لاسه د رسېدو ویرې سرګندېږي، بلکې د پاکستان او د هند ترمنځ د جوهری وسلې ممکنه استعمال ډېر خطرناک هم ګرځول کېږي. د پاکستان او د هند ترمنځ که څه هم په وجود کې د راتلو راهیسې تاوتریخوالی روان دی، خو د جوهری وسلې د استعمال خطره د تیرو څو کلو راهیسې دومره سوا سوې ده چې اوس حقیقي امکان ګرځول کېږي. د پاکستان له اړخه ویل کېږي چې د هند سره د جنګ په دفاع کې به جوهری وسله استعمالوي، او د بهرنیو چارو د وزارت سکتر اعزاز چودري په تیرو ورځو کې امریکا ته خپل د سفر په مهال د یو غونډې سره وینا کې ویلي وو چې د هند کولډ سټارټ ډاکټراین په جواب کې به کوچنی ټیکټیکل جوهری وسله استعمالېدی سي. خو د څېړنکارانو وینا ده چې دغه وسلې د استعمال سره دواړه هیوادونه محفوظ نشي ساتل کېدی. څېړنکار پرویز هودی بای په انګریزي ورځپاڼې ډان کې خپل په یو آرټیکل کې وایي چې دغه خطرناکه پروګرام په کار دی چې په فوري توګه ودرول سي، ولې چې دغه جوهری وسله جنگ خو ګټی سي خو د پاکستان بیلولو په قیمت. دوی زیاتوي چې د پاکستان امنیت د دې خبرې سره تړلی دی چې خپل مځکه د تراګرو له اړخه د ګاونډي هیوادونو په ضد د استعمالولو ته پرې نږدي، او د هند امنیت په دې کې دی چې په دې خبره پوه سي چې احترام پوجي نه بلکې په اقتصادي طاقت او د یو بل سره د مرستې په صورت کې ترلاسه کېدی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، نن به تاسو اورئ د ډیوه ریډیو میاشتنی چې کومه مشاعره یې هغه عبدالرحمن منیر صاحب سره اورئ. مونږ تاسو پام راګرځو یو بل رپورټ پلو په اسلام آباد کې. یو عدالت د فیسبوک په فیک اکاونټ یا چې کوم په دروغ باندې یو خپل اکاونټ ساز کړو، نو هغه ته 3000 روپۍ جرمانه او پنځه زره روپۍ جرمانه او 3 کاله قید اورولې دي. قدرمن اوریدونکو، تفصیل اورو د ډیور ریډیو خبریال ارشد حسین.
دا په پاکستان کې لومبه داسې مقدمه ده چې پکې یو تن د مجرم ګرځولو په ترڅ کې ورته سزا اورولې شوې وي. پاکستان کې د سایبر کرایم بل د پارلمان نه لانه دي منزور شوی، او مطبوعات وایي چې عدالت جالي اکاونټ لرونکو دغه تن ته د الکترونیک ترانزیکشن اکټ لاندې د 3 کالو د بند سزا اورولې ده. مطبوعات د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی ای د سایبر کرایم برانچ د یو چارواکي د خلیل لیکي د پنده اوسیدونکو چې د بس کلندر وو، د سماجی رابطې په ویب پاڼه جالي اکاونټ جوړ کړی وو، او د اسلام آباد د یوې نړیوالې تعلیمي ادارې د جینی سره دوستی وا، او دغه رنګ د دواړو ترمنځ خبرې اترې کېدی، او هلک غوښتل چې دغه جینی سره واده وکړي. خو چې کله جینی ته معلوم شو چې دغه کس د بس کنډکټر دی، نو هغه ورسره د واده نه انکار وکړو. مطبوعات د فایه د چارواکي د خولې مخ کې لیکي چې روستو بیا دغه هلک جنې ته د لړکی ورکول شروع کړو، او بیا روستو د هغه قابل اعتراض تصویرونه هم په فیسبوک ورواچول، او د دې نه پس مجرم د جنې قابل اعتراض تصویرونه د هغه رشتہ دارانو ته هم ولېګل چې د هغه نه پس د جنې کوروالو اف ای ای ته خواست وکړو، او اف ای ای د هغه لک پر ضد د الکترونیک ترانزیکشن اکټ د دفاع 14 او 15 لاندې مقدمه درج کړه. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره کارکونکي د غیر سرکاري ادارې سپیک اپ مشر قیصر خان د فیسبوک د لارې د جینې د بلیک میل کولو په تور کې د عدالت لخوا هلک ته ورکړل شوې سزا یو خو پرمختګ بلی. خو وای هغه تر هغه او سغدري زډلې چې د انټرنیټ د لارې خپل تبلیغات کوي او خلک تشدد ترا پروي، د هغوی خلاف د حکومت خاموشي هم خو خبره نه ده.
خطرناک بیا دغه نور خلک یغه خپل تبلیغ کی باقاعده اغي دغه آنلاین ریپورټینګ کی لیا دي، دغه نه خلک متاثر کی اوپن دی اغي لیا دي خپل یو مشن چلینه د اغي خلاف سو کاروایی نشته، د اغي خلاف سو هیڅ قسم څه اکشن دوسه پورې څه ګورنمنت وانه غستو. نو بنیادی او ضروری خبره خو زمونږ تمه خو د دې بل نه دا، ما خپل ذاتی تور دغه بل بل په دغه وجه سپورټ کوو ځکه چې اکثریتي خلک د دغه بل خلاف وو چې را دا خو فریډم اف ایکسپریشن خلاف خبره ده. دا دی وګړي خو زما خو خپل مقصد دا و چې دا کوم نقصانات ته د وجه نه روان دي چې اوپن دي خلک لیدل په د سوشل میډیا باندې او انلاین نو چې د خلکو خلاف اکشن واغستی شي نو چې دغه خلاف اکشن نه واغستی کیږي دا قانون خو بیا زما او ستاسو د بل خلاف په استعمالیږي. بس څوک د چا سره چې طاقت وي هغه پتا باندې سب بلیم لګولې ما باندې سب بلیم لګولې نو د دې په ډېر خراب ریپرکشن
کسه هم مقامی عدالت د غتن ته د جرم ثابتې دوه په تور کې د دریو کالو سزا او رولې دا او هغه هم د الکترونیک ترانزیکشن اکټ لاندې. نو آیا دا نه سرګندوي چې پاکستان کې د انټرنیټ د لارې د جرم د مخنیوي لپاره د یو مؤثر قانون ضرورت دی؟ نو په دې حق لا پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره کارکونکي د غیر سرکاري ادارې بایټ فرآل غړي عرفان حسین وای حکومت دا ثابتول غواړي چې پاکستان کې د انټرنیټ د لارې جرمونه ځکه کیږي چې دلته یو مؤثر قانون نشته. ولې زیاتوي قانون پکار دی خو باید چې دغه قانون دی د رای او د اظهار د ازادۍ حق د خلکو نه ونه تروړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
هغه کوم سببونه دي چې تر مخې عام خلک عام طور سره او زلمی او پیغلې په خصوصي توګه دولت اسلامیه یا بوکو حرام غوندې خونړي تنظیمونو سره په خوشحاله خوشحاله غاړه کیږي؟ که موږ غواړو چې ترهګرو تنظیمونو باندې ځان له د جنګیالو د برتي کولو او د نوو نوو ترهګر تنظیمونو په وجود کې د راتلو لارې بند کړو، نو موږ له دوی سره د خلکو په خپله رضا سلا د ټوپک اچولو وجوهات معلومول وي. داسې ډېر وجوهات موجود دي چې د هغو تر مخې خلک انفرادي طور او په ګوندو ګوندو کې هم ترهګر تنظیمونو کې شاملېږي. کم خلک چې معاشره کې خپل عزت نه ویني، دا محسوسی چې دوی په سیاسي او مذهبي بنیادونو او د نیستۍ او د غریبۍ په وجه معاشرې د خپل ځان نه پرې کړي دي، نو په دې قسمه خلکو د ترهګرو تروي ترسکونی پروپیګنډې د دوی په پرهرونو د پهو اوښېدو کار کوي. ترهګر په خپلو بیانونو او تقریرونو کې دوی ته د خپل کردار ادا کولو دپاره د یو داسې میدان عمل نقشه راکاږي چې په هغې کې به دوی ته خپلې معاشرې نه دوی سره د کړو بې انصافو او ظلمونو په ډاډه زړه او په خلاص مټ د بدلونو اخیستو اختیار حاصل وي. په لویه سطح افراد او ګوندونه د تندرو نظریو په ذریعه او ځان سره د ملکړو کسانو په ذریعه د خپل تشخص حاصلولو د مقصد پوره کولو کوشش کوي. د دې ټولو خبرو مطلب دا شو چې د خونړو ترهګر ګوندونو ظلمو او پیغلو او اجتماعي طور خلکو ته د زړه راښکونکو ستونو او پیشکشونو د شنډ بوتلو او د بنګ بوزه کولو دپاره موږ له د خپلو خلکو د نیمګړو ارمانونو او اجتونو د پوره کولو لارې چارې لټول پکار دي. د اولسي تحفظ، جمهوریت او د بشري حقونو په باب له د امریکې نائب خارجه وزیرې سارا سیوال په دې موضوع کړي خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د دې خلکو اجتونه د سر و مال د تحفظ نه واخلي، د اقتصادي موقعو او د دوی د نیستمنو حالاتو پورې خواره دي. دې نه علاوه د معاشرې دې کمزورو طبقو له د خپل سیاسي سباوون د فیصله کولو اختیار ورکول هم د دوی د محرومۍ او د یوې لویې مسلې اوارې دی. همدغه وجه ده چې موږ د خونړي توندلاریتوب د تابعیه کولو دپاره خپلې هلې ځلې زیاتوو چې دا شان افراد او ګوندونه په شروع کې ترهګرو سره د ملکېدو نه په ښه ډول سره رایسار کړی شو. په دې هر څه کې په یو بل د اعتبار او اعتماد پیدا کولو خبره د هر څه نه زیات اهمیت لري. په دې کې د یو لوی شمیر خلکو د با اختیاره کولو کار هم شامل دی چې د اولسي معاشرې او کاروباري طبقې کسان او مذهبي مشران او زنانه او زلمی پکې شامل دي. دې نه علاوه په دې قطار کې به بین الاقوامي ادارې او پخواني توندلاري کسان هم ځان سره شاملول ضروري وي، ځکه چې هم د دوی په ذریعه به د دولت اسلامیه غوندې د تنظیمونو د دروغو لوزونو مخه وهل ممکن کیږي او زیاتې لچکدارې او د زغم او برداشت معاشرې به وجود کې راوستل ممکن کیږي. د دې سوچ تر مخه به د عالمي اتحادیانو یو ګوند جوړولی شي چې د عرب لیگ، ملګرو ملتونو، عالمی بینک، افریقن یونین او د عالمی اقتصادي فورم غوندې سیمه ایزې او ګڼ قامیزه ادارې به پکې شاملې وي. لنډه ده که موږ شر فساد ته د خلکو د راماتولو دراروانو عواملو په نوغي وستو یا د دې د اثراتو په کمولو کې کامیاب شو، نو موږ به بیا په دویمه مرحله کې د هغو تخریبي نظریاتو په ځای د تعمیري سوچ د ځایلو جوګه شو، د کمو چې د بدلون راوستو د پاره د ترهګرۍ د ایکي او علاج او ذریعې په توګه پرچار روان دی، او دا پرچار خلک په اجتماعي توګه او په انفرادي توګه د خوشحاله او سوکاله ورځو او سباون په امیدونو کې ساتي. لکه څنګه چې صدر باراک اوباما ویلی دی چې نظریو له ټوپک ماتې ورکول ناممکنه ده، دوی ته به په ښو نظریو او زړه پورې فکر او نظر ماتې ورکولی کیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.